السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم نیکی پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د سعودي عرب د چارواکو یو پلاوی دا وخت پاکستان په سفر دی هند پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د وزیر اعظم په هلیکاپټر ډسې کړی دی او ایران په شام کې د اغو وسلوالو ضد میزایلی ویشتي چې تهران یې په پوځي پریډ د برید لپاره تورنوي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته په سفر دی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې لوړپوړو چارواکو د پلاوی با له پاکستانی چارواکو سره د دوړخیزه اړیکو اقتصادي او تجارتي همکارۍ په زیاتولو خبري وکړي د قبایلي سلو د وکیلانو اتحادیې غوښتنه کړې چې د کورنیو شخړو هوارول لپاره د عدالتونو جوړولو سره د قبایلي سلو ته سرتسره عدالتي نظام وغځول شي د وکیلانو اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د عدالتي نظام په غځولو کې اسبي سره له زنده کار اخلي
مصیبت دا چې هغه څه شي دپاره مونږ خلکو منډې والي دي اوس هماغه شی د ټولو نه روسته کړی دی چې هلته به عدالتونه جوړېږي او ځمکې اخلي او دا هسې یو بانه ده ډیزاین ټیکنس کې هېڅ د ځمکې اخیستلو ضرورت نشته یا چې کم د پولیټیکلانو دفتر دي په دې کې په سوونو کم دي هر ضلعه کې په هر ډسټرکټ کې یو فیملي کوټ وي مونږ چې کتلې دي روغې جوړې وشي هغه کورونه یې آباد شي واپس لاړ شي
بلخو د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی ویلي دی چې د عدالتي نظام په شمول به قبایلي اصلاحات زر تر زره عملي کوي د کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي هیله ده چې ډېر زر به د پړه چنار کډوالو واپس عمل بیرته پیل شي نوموړي دا خبره لاغ وروسته پرې ناوخته مشال ریډیو ته وکړه چې د پړه چنار کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره یو واري بیا غوښتنه کړې ده ساجد حسین توري ویل د ځینو مسئلو له وجې د پړه چنار د کډوالو خپلو سیمو ته واپسي ځنډول شوې ده
نمون ان شاء الله کوشش بیا دے لانڈ واخ کی کدا شی دی مو سره خبر شوی دی دا پروسس باندې مو بیا را وان شو کوم کی کو نه دی په پاسپورټه واخ کی سفر د ګلانی پارلیمنٹ دی په ترو ور کړی دی ا چې کو نه باور ته ملوي کی ډونر والا پیکیج باور ته ملوي کی
بل خو د پړه چنار اوسیدونکي ملک عطا الله پرین مشال ریډیو ته ویل چې وای کال وړاندې په امریکې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د فرقایزو شخړو له امله د بیکوره شو خلکو ستنولو او د سیمې په حق له وسنامه شوه خو لا هم نه ده عملي شوی د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرون د کنټرول کرخه بلې لوري نه هندي ځواکونو د هغه په هلیکاپټر ډزې کړې دي نوموړي په یو بیان کې ویلي هندي پوځیانو د ډزو کولو سره دا ثابتول غوښته چې ګواکې پاکستان د هغې فضايي حدونو خلاف ورزي کړې ده خو د ډزو پر مهال د ولسي هلیکاپټر د پاکستان فضايي حدودو د ننه و بلخوا د هند پوځ ویان لفټنټ کرنل دیویندر انند تایید کړی چې د هند ځمکني پوځ پرون غرمه د پاکستان په هلیکاپټر لاغ وروستو بکړې چې د هلیکاپټر د کنټرول کرخې سره پرتی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پونچ ضلع کې د هند د فضايي حدودو خلاف ورزي وکړه په دې پیښه کې فاروق حیدر خان ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د ریپورټونو له مخې دا پیښه د پاکستان او هند اختلافات زیاتولی شي افغان حکومت وایي که پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي نو باید ترګره سید مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې خپل همکاري ثابت کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی پر ناوخته د خبره لاغرسته مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی پورس د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل چې هیواد د افغان جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی صبغت الله احمدی زیاته کړه د افغانستان سولې ته د رسیدو په برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکارۍ تمه لري د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د ایران سرکاري میډیا وای په شام کې داغو وسلوالو سید غنی بلاستیک میزایلی وشتي چې تهرانی په پوځي پریډ د برید لپاره تورنوي د ایران فارس خبري ایجنسی نن ویلي تهران د شام په ختیځ کې البو کمال کیمپ نه خکولو سره په میزایلی بریدونو کې غنی وسلوال وشلې دي د ایران په هواز خار کې د ستمبر په 28مه په پوځي پریډ برید شي او چې پکې سلیریش کسان وشل شي او له شپېتو زیات زخمیان وو ایران د دې برید تور په ایرانی عرب بلتون غختونکو پرې کوي خو دایښ د دې پیښې ذمہ واری منلې وه د عراق په کوردستان سیمه کې پرون د اوږدې مودې تر ځنډ پارلماني انتخابات وشول. د انتخابات په داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخو درغلیو او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د تیلو پیدا کوونکي کوردستان سیمه کې د پارلمان د 1100 کو لپاره د 200 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. 1100 کې د مذهبي او نسلي اقلیتونو د غړو لپاره مختص شوي چې پکې 50 د ترکمنو، 50 سویانو او یو د ارمینیا ټولنې لپاره ځانګړي شوي وه. تمه څرګندېږي د کوردستان ډیموکراتیک ګود او سیال پیټریاټیک یونین با زیاتې څوکې وګټي. د ایران په څلورو صوبو کې د ناقصه شراب څکلو له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. د ایران نیم سرکاري خبري اژانس النا خبر ورکړی چې د بیړنیو چارو د کمیټې بیان مشتبه خالیدی پرون وویل چې پرسته اوسروسه کې د ناقصه شراب څکلو وروسته په ټول ایران کې 302 تنه هسپتالونو ته وړل شوي وو. خالیدی ویلي مړه شوي خلک په هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویور صوبو کې رپورټ شوي دي. رپورټونه وایي لږ تر لږه 186 کسان لا هم په روغتونونو کې دي. او اخیری خبر دا چې د انډونیشیا چارواکو په زلزله او سونامي ځپلو سیمو کې د ژغورنې کارونو امداد رسول لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د انډونیشیا په سلاویسي جزیره کې د ستمبر په 18مه د 2.5 شدت زلزلې او بیا د سونامي له وجې لږ تر لږه 822 کسان وژل شوي دي. ولسمشر جوکو ویدودو ویلي ژغورونکي د کورونو ملبې لاندې پاتې شوو خلکو د راوباسلو لپاره په سمدستي توګه درنو آلاتو ته اړتیا لري. د خبرونو پای او سمو همکار درته د کرن صوبایو د سبانی موسم حال وایي.
نن د نهي پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.26 روپی دیرش پیسې غستل کیږي او په 1.26 روپی نوی پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.34 روپی او یا پیسې او په 1.15 روپی شپېته پیسې. یو یورو په 1.76 روپی شل پیسې او په 1.76 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 0.34 روپی سلويخ پیسې او په 0.34 روپی شپېته پیسې. سعودي عرب ریال په 0.35 روپی 50 پیسې او په 0.5 روپی لس پیسې. او 306 سلويخت ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 سلويخت ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغاني په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهي په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 22، کوټه کې 24 او 8، او ژوب کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبي او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. د سعودي عرب د اعلی پای یو وفد د مهال د اسلام آباد په سفر د تازه حال درکو. د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د وکیلانو ترڅنګ خزینه فعالانو هم دغه سیمو ته د عدالتي نظام د غزولو غوښتنه کړې چې پکې فیملی کورټ ډیر مهم بولی.
نوی دپاره دا ډیر ضروری دی چې وګینه کم زمونږ ملکی قانون دی چې هغه د اسلام هم مطابق دی چې هغه هغه ته چې کم تحفظ ورکړي چې هغه د قبایلو زنانو ته هم دا تحفظ ملاو شي.
د پالچنار د بیکوره شو او شیګانو سنیانو مشران وایي د مری لوزنامې مطابق د خپل سیمو تاسټانه کړل شي.
مخکې د مو پلورونه وو یا ترونه وو په پالچنار کې قسم دی بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه. زه په یګم نه چې د تعصب د کوم ځای نه پیدا شو. د مو مرور ورونه یو په کال چې واپس په خولیا کې واپس مو مطلب شي پالچنار ته بوز.
د وزیرستان ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه سیمو په حق لا خپل کړې ژمنې دې پوره کړي. دوی سم مسائل لري.
دا بدامنی دو ټارګټ کلینګ دا نه کپوش ګرځي میرا داسې کیمه مسالې چې لکه عوامه ته ورپېشتي ترقیاتی سکیمې شه رکاوټې دي.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګه وسی. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د سعودي عرب د اعلی چارواکو یو وفد د محل په اسلام آباد کې دی چې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او خپل خبرې اترې ورسره کوي. په دغه لړ کې مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره رابطه کړې ده. طاهر خان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکره السلام علیکم تاسو ته هرکلی وایو. طاهر خان صاحب د دغه وفد د راتګ او دغه د ایجنډې په حواله زمونږ اوریدونکو سره تفصیل شریک کړئ.
تو ټیکنیکی یو هغه خو وفد به پراپر درغلیو او نن بیا وزیران هم د سعودي عرب راضي چې په حقیقت کې توانای د وزیر په اړه باندې ویل شي چې هغه راضي دی انرژي او نن هم دی اسلام آباد کې باضابطه خبري شروع کړي چې په هغه کې ځین شیان ډیر مهم دي لکه چې کله وزیر اعظم عمران خان تللی 13 میاشت سعودي عرب ته نو دا اعلان بیا وروسته شوی چې یو سعودي عرب په اوس د سی پیک د پاکستان چین د اقتصادي لار راداري لار چې کوم د هغه به دی اوس پاکي کې شاملي کیږي. دا پکې مهم نه بل دا چې سعودي عرب پاکستان کې سرمایه کاری غواړي او پاکي کې بیا د هغه فوکس چې دی توجه چې هغه په گوادر کې ده. په گوادر کې دا سه هم د تویل شي چې سعودي عرب پلان لري چې تیلو صفاکول یو نظام التجور کی به سره سره دوه د بجلی پلانټونه دا غي هم یو پلان په پام کې نیول شوی دی. بل مهم یو د خبرو کې دا چې پاکستان غواړي چې سعودي عرب ورته تیل ورکی او تیل په هغه په لکه ډیپر پیمنټ جو ته وی چې پیسې د پاکستان و نخلي او روسو بیا پاکستان پیسې ورکی. دا مخکې یو درشي وکړي چې پاکستان اټمي تجربه کړې وي نو سعودي عرب د دوه کالو په ځنګ کې لکه دې تیل ورکړو چې تیل دی واخلي او پیسې دی بیا روسو ورکړي. ځکه پاکستان چې کم تیل امپورټ کوي تیل واردوي تیل دلته درآمد کوي نو په هغه کې سعودي عرب نه تویل کیږي چې تقریبا 1,00,000 بیرل هر ورځ د سعودي عرب نه چې د پاکستان ټول کم تیل کم درآمد کوي نو هغه ویل کیږي چې هغه 3,50,000 چې کم بیرل دی په هر ورځ پاکستان. نو پاکستان ډیر تیل د سعودي عرب نه غواړي او پاکستان سره دا وخت پیسې د درآمد کولو لپاره نشته. نو دا هم یو مهمه موضوع ده او دا خبره به تر ورځې جاری وي وروسته وکړي چې ځینې اګریمنټونه هم دي لاسلیک کی.
سمه ده. کدا راته وای طاهر خان صاحب چې دغه چین پاکستان اقتصادي راهداري کمدن او پاغي کې خو چین هم یو ډیر لوی فریق دی. آیا په دغه باندې د چین سره هم خبرې شوې یا بکیږي؟ تاسو په اسلام آباد کې د چارواکو سره د خبريالانو سره ټولو سره رابطه کې څه معلومات دي؟
کله چې 13 میاشت د سفر نرسته د اطلاعات وزیر دا خبره وکړه د سی پیک کې د سعودي عرب د شاملې دوه نپاغه باندې خلکو پښتنه کړي مسلم لیگ نون کړي چې آیا چین تاسو په اعتماد کې اخستی دی او کنه. نو د حکومت دا موقف او چې آو دی چین په دې اعتماد کې اخستی دی. رسته بیا د چین لکه نن هم د چین د سفیر په اسلام آباد کې خبر چاپ شوی دی چې هغه د سی هغه ډیر واضح خونه دی ویلې چې لیکن یو اشاره ورکړی دا چې چین به هم په دې کې دلچسپي ولري چې نور هیوادونه پاغه کې داغه برخه جوړ شي. لیکن یو واضح موقف د چین لخوا په دې نه دی راغلی ځکه چې د مسلم لیگ نون دا موقف او چې دا دواړه خيزه د دوه ملکونو یو موافقه ده چې د چین په اعتماد کې اخستې ده. لیکن د چین طرف نه څه ډیر واضح په دې اړه باندې بیان نه راغلی او مسلم لیگ نور پښتنه کوي چې آیا د
شین یادښتو کنيشتہ. سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب را سره وو د اسلام آباد نه چې دغه هیواد ته د سعودي عرب د اعلی چارواکو د وفد د ورتګ په اړه یې را سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د ریپورتونو لړۍ ته ورزو. د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې او خزینه فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمو ته تر هر څه وړاندې عدالتي نظام وغځول شي. د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن پخوانی حکومت یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو منځوري ورکړې وه او د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده وفاقي حکومت د دې عمل د ترسره کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړې ده. په دې حکله نور تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
مصیبت دا ده چې هغه څه شي لپاره موږ خلکو منډې والي یو خلکو تکلیفونه تېر کړي دي. موږ شی د ټولنې رسته کړی چې هلته عدالتونه جوړېږي او ځمکې اخلي او دا داسې یو بانر ډیزاینګ ټیکنیس دي چې هېڅ د ځمکې اخیستلو ضرورت نشته یا چې کوم د پولیټیکلانو دفتر دي په دې کښې په سلګونو کمرې یو کمره کښې دا چې کلینې ته په شلو کښې خو نه کلینې.
بلې خوا ته د قبایلي سیمو ښځینه فعالانې وایي د نورو عدالتونو سره سم دي په قبایلي سیمو کې د کورنیو مسئلو د اورېدنې عدالتونه هم جوړ کړی شي. د پخوانیو قبایلي سیمو یوه مدني فعاله سمینا اپریدی وایي
په قبایلي علاقو کښې هم د زنانه او د کټولې مسلې دي، هغې ته په وراثت کښې هم حق نه دی ملاو شوی، غریلو تشدد کیسز هم پکې شته دی، د جبر د نارضامندۍ باندې ودونه که جرګې ته هم ځینو په جرګه کښې ټول چې دی نارینه ناست دي، نو د زنانه او هغه مسلې باندې څوک پوه نه شي. نو دې دپاره دا ډېر ضروري دی چې رګینې کم زموږ ملکي قانون دی چې هغه د اسلام هم مطابق دی چې هغه هغې ته چې کوم تحفظ ورکوي چې هغه د قبایلو زنانو ته هم دا تحفظ.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي د کورنیو شخړو د حل عدالتونه د خیبر پښتونخوا په ضلعو کې ډېر ښه کار ترسره کوي او په کار ده د نورو عدالتونو د غځولو سره سم دا عدالتونه هم قبایلي سیمو ته وغځولی شي.
هر ضلع کې په هر ډسټرکټ کې یو فیملی کورټ، موږ چې کتلي دي روغې جوړې وشي، هغه کورونه آباد شي، واپس لاړ شي، چې څوک زور زیاتی کوي هغه عدالت منی چې زور زیاتی به نه کوي او که څه حق پاتې وي هغه حق ورکړي، نو اکثر کورونه پکې جوړ شي. دا نه چې هلته طلاق خامخا کېږي، بېلېدل هم د قانون په مطابق وشي، پکې دښمنۍ نه جوړېږي. په کار دی چې دا عدالتونه ډېر زر هلته لاړ شي او هلته
په مرکز کې د تحریک انصاف موجوده حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره یوه کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی او څو ورځې وړاندې په پېښور کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یادې ډلې غونډه هم ترسره شوې وه، خو په دغه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو او په یادو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د ترزره ترسره کولو خبرې اترې شوې وې. خو د قبایلي سیمو وکیلان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول دي دغه سیمو ته عدالتي نظام وغځولی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورېده چې پکې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار وړاندې نشر شوي دي. نور پروګرامونه به په راروانو ګړیو بېلابېلو برخو کې تاسو اورئ. ورځو یو بل رپورټ ته. په کورمه کې د فرقه ییزو شخړو له وجې بې کوره شوي د پاړچینار متاثرین وایي 1 کال وشول چې د سیمې په هکله د مری لوزنامه شوې ده چې پکې دوی خپلو کورونو ته د ستنولو خبره تر ټولو مهمه وه، خو لا هم دوی خپلو کورونو ته نه دي ستانه کړل شوي. یاده لوزنامه په مری کې د شیعه او سنی مشران ترمنځ شوې ده. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې دا متاثرین زر تر زره په خپلو سیمو کې آباد کړي. په دې حکله نور حال د طارق اورکزی رپورټ کې اورو.
د پاړچینار ځایي مشر او متاثره کس ملک کتولا وایي په مری معاهده کې یوه ماده دا ده چې د جنګونو په وجه بې کوره شوي خلک به زر تر زره آبادولی شي، خو تر اوسه داسې ونه شول. ملک کتولا وایي په مری معاهده کې دا هم دی چې په کم ځای کې شیعه سنی په ګډه پاتې کیږي، هلته ضروري دی چې له ورتلو مخکې دواړه فریقین پر ورولۍ سره د ژوند تېرولو لپاره د یوې لوزنامې پابند کړي.
د مری معاهدې په تسلسل کې نورې معاهدې شوي دي، په پاړچینار سیټي باندې، په نورو علاقو باندې، هغه ټولې معاهدې چې کومه دي امپلیمنټ کړي، هغوی نه عمل درآمد شروع شي، هغه عملي کی، صرف روډ کلاو شوی دی، نوره امپلیمنټیشن نه شوی.
په 2001 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ نښتې تر کېدو وروسته د پاړچینار شاوخوا 200 کورنیو خپل کورونه پرېښودلي دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. یو بل متاثره کس سید رحمان زازی وایي جنګونو هلته سوله له منځه یوړه او دوی بې کوره کړل، خو دوی دا نه غوښتل او ورسره وشول. سید رحمان زازی وایي اوس یې حکومت خپل وطن ته زر تر زره ستانه کړي چې یو ځلې بیا د مخکې په شان ژوند شروع شي.
لڑا وروری بیا شروع شي مطلب دا چې مخکې د مو پلورونه وو یا ترونه وو په پرچینور کې قسم دی بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه زه پوهېږم نه چې دا تعصب د کوم ځای نه پیدا شو
متاثرین واپسی اکڑی دمری امن معاہدہ شی سنی مشران ترمیز په 2001 کال کې شوی دا دغه معاہدہ په 2003 کال کې لامالکی دورستا حالت د جنگونو په وجہ بیکوره شوی تر شلو زرو زیات کورنۍ واپس کړی شوی خو د پړچینار خلق لا هم بیکوره دی. تاریخ ورځ مشال ریډیو پیښور.
هلته د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د یوې غونډې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د پرمختګ او حقیقي امن پر ځای کړي. دوی وایي په سیمه کې یو ځل بیا بدامنی خوریږي او په کار ده چې حکومت یې مخنیوی وکړي. د ځوانانو همداراز ویلي چې په دې لړ کې به په راروانو ورځو کې د ټول وزیرستان په سطح هم لویه غونډه جوړوي. چارواکي وایي چې په دې لړ کې لا هم لاد لوړاندې ډېر ګامونه پورته کړي دي او آینده نور ګامونه هم په پام کې لري. په دې هکله تفصیل عمر وزیر درکوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان د سیوري لاندې سیمه کې د بدامنۍ مخانیولو امن او ترقیاتی پروژو پر مخبولو لپاره غونډه شوه چې پکې ځوانانو او مشرانو ګډون کړي. د تنظیم مشران وایي روانو ورځو کې د ټول وزیرستان په سطح لویا جرګه را بلل غواړي چې پکې د هر مکتبه فکر خلق به ګډون کړي او سیمه کې دوی امن ترقی او خوشحالي غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د دغه غونډې مقصد پاړه وای
مقصد دا و چې د وزیرستان چې کوم د موجوده صورتحال دی د بدامنی دو ټارګټ کلینګ دا یعنی کپوش ګرځي نه را داسې کومه مسلې چې لکه عوامه ته ورپېښتې ترقیاتی سکیمې شه رکاوټې دي د ټول وزیرستان چې پښه وی سیاسي لیډرون ملکون صاحبون علما حضرات ټول مکاتب فکر سره تعلق لرین کی وزیرستانیون وزیر و د وړوې میژن شلار غوړي فیصله کی چې میژ گورنر هاوس تا په جرګه ورشي کا جی ایچ کیو تا په درجه جرګه ورشي کا قومي اسمبلی تا په جرګه ورشي او میژ د امن په نوم باندې حکومت واپس کړي او د حکومت زموریدو چې د عوامې جان او مال تحفظ او حکومت کو د ریاست زموریدو میشره پیرا دا شوی او ادا شوی چې پر امن وزیرستان ته تاسو واپس کوي او په شوی خوشاله وزیرستان وي.
د تنظیم ویان اسد الله وایي دوی نور د تیارو نه بلکې د رڼا او امن ژوند غواړي او د لپاره به ټول مشران او ځوانان مشترکه آواز پورته کوي.
میشه لویا غونډه وکړله چې د وزیرستان شه کیما د بدامنۍ لیاره دو دغه ونی واشي او مزید میش په تیارې شه چې دل نه غوړي. په هر صورت میشه د امن یقیني کول غوړي وزیرستان خلک ته نه ترقی او خوشحالي په چار دو مزید پریشانی میش نشي برداشت کول میشه مزید لشینه نشي اوټاو کوي او میشه زر نظر امن یقیني کول غوړي چې حکومت میش ترقی می وعده کړی وي رنگ کیرے ماوزے وی توستا ملاوی جی توسے تاوی ترکیاتی کمینا شری کے جی سکولینا کالیجینا وی جوڑے جی پا بندے دی فوری عملو کو ایوی رسے ایدر خیلے آئی پی دی میران شاہ اکثر کلیے سروے شوی دی خو پیسے دی تندری میرا شوی او پنن سابو بندے دو دری کولا پا تیر کرل امیش خالق نیرا پا ٹینٹے او پا خیمے او پڑانگ کیرے شنشی ایسے دای نو دا امیش مطالبہ کی حکومت نا
دا انتظامی چارواکو دا زوانانو دا غوختنو پاڑا پا وار وار ویلی چې دوی د امن پر ځای کولو لپاره متوجه دي او هڅه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او ترقیاتی پروژې پر مخ بوزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره امتحان ایټا ترسره شو چې پکې د چارواکو د وینا له 13,000 زیاتو هلکانو جنکو برخه واخیسته. په دې امتحان کې بریالي ځوانانو ته به د صوبې په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې داخلي ورکول کیږي. په سواد کې هم دغه امتحان شوی، خو په کې برخه اخیستونکي وای د امتحان دغه امتحان سو واره ځندېدلې وو چې له وجې د دوی کارکردګي متاثر شوې ده. په دې حق له نور حال زمون خبريال نیاد احمد خان راکوي.
د ایټا امتحان تابع کوونکو تر مخه سواد سیدی شریف گراسی گراؤنڈ کې د وو ضلعو 15000 نه زیاتو زده کوونکو طبي کالجونو کې داخلو لپاره امتحان ورکړو. دغه کې 1200 جنکۍ هم شامل دي. امتحان په طریقه کار ځی خلکو سختي نیوکې کړي او مشال ریډیو ته وویل چې درې واره دغه امتحان وزنډولای شو، ولې د زموارو په ضد څه قسمه ګامونه پورته نشول. د شنګلې سره تعلق لرونکي عبدالله وای چې داخله امتحان زده کوونکي د ذهني فشار ښکار کړی دي.
د سره د سټوډنټان جریدا ډیر زیات جریدا غا ډیسکریټ شوی دی او نفسیاتی طور چې دغه هغه تم ډیر غټ نقصان رسیدل لري. وسم منګ د کراغلی وو او رشتہ دار او خپل خپلوان د ټیسټ لراغلی دي، خو زمنګ وسم چې دغه هغه وړ په اطمینان باندې نه دی، ځکه نه دا چې کېدې چې جو ځل خرشوي کې دې لدا بیا خرشوي. نو ګورنمنت لپاره کار دي چې دې کسانو متخیره دي سټریک اکشن واغستې شي.
د بونیر بچکټي سره تعلق لرونکي نادر خان وای چې په خپل بچی می په نامتو کالج کې زده کړې کړي او خړ ډېری نمبر یې اغستي، ولی بیا تر هم د ایټا په نوم امتحان اغستې کیږي او دغه کې هم د درغلي خبرونه اوري.
زما په بچی په کیډټ کالج سات نه فارغ دی، دا دویم کال له 167 مارکس راغلی، دغه دا مطلب چې هغه قابل لکو کنه. داغه نروستو ایټا ټیسټ را پیدا شو، سخت کال پته ولګیدا چې په دې ایټا ټیسټ کې جدي دغه اپلای کیږي. زموږ بچی دا تیر دوه ټیسټونو ذمہواری بسوک ورکی، داغه نه چې مغلا په تیر دوه کالو کې شوی دا یا د نورو بچو نه شوی دا، داغه جواب بسو ورکی. مهرباني دیو کی د پی سی دا ایگزام دې دومره سخت کی چې د ایټا ټیسټ ضرورت را نشي.
طبي کالجونو داخلو امتحان درې واره د دینه وړاندې په دغه توګه د ځنډ ښکار شو چې پکې پرچا د وړاندې نه ښکار شو وه. دغه ټولې پوښتنې مو چې کله د امتحان انچارج ډاکټر ضیاءالحق څخه وکړې نو ښاغلی وایي
مخکې پکې لږه مسله شوې وه، تاسو پته ده چې دا ټیسټ چې کوم دی یو دوه پیرې کینسل شوی اوس د باران وجنه د نورو خبرو د وجنه وزیر اعلی صاحب دا دغه وکړو چې تاسو دا خیر پوره مطمئن شئ نو دا ټیسټ وکړي. نو الحمدلله دې په لډیر ښه په اطمینان سره په ټولو سنټرو کې دا ټیسټ وشو.
امتحان تابع کوونکو وای چې ټولو نه زیاتې نمبر یې اغستونکي وړمنی 1500 زده کوونکو ته د خیبر پښتونخوا طبي کالجونو کې داخله ورکولی شي او دې ترڅنګ په شخصي طبي کالجونو کې به په سیلف فینانس یعنی په رقم ورکولو داخلو اغستونکو نمونه هم خیبر میډیکل کالج پیښور کې جوړ کړی شوی ټیم اعلانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تیر خالی په ورځ د پیښور د یو مقامي عدالت جج شاه ولی الله حامد هاشمی د اوریدنې پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان د ورځپاڼو د لارې خبر کړل شي چې د اکتوبر په 23 د عدالت ته یا په خپل حاضر شي او یا د خپل وکیل ورواستوي. د عمران خان خلاف دا کیس د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي پوزیه بیبي د شهرت زیانمنولو یا رسوا کولو په حواله جمع کړی دی. عمران خان د ځینو نورو غړو ترڅنګ په نوموړي د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور لګولی و. په دې هکله نور حال په دې رپورټ کې.
د بدنامې د دې کیس اوریدن لپاره د عمران خان وکیل صرف یو ځل عدالت ته حاضر شوی دی. د عدالت په وینا که عمران خان نه حاضرېږي نو د کیس اوریدنه به یک طرفه کوي. د سینټ په تیر انتخاباتو کې چترال نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي په فوزیه بیبي د هارس ټریډینګ یا د خپل ووټ د خرڅولو تور دی، خو فوزیه بیبي دا تور ردوي او وایي چې د تور له وجې سیاسي، ټولنیز او کورنی ژوند ته یې نقصان رسېدلی. دې ویلي وو د عمران خان لخوا تور لګولو پسې پلټنې پکار وي. فوزیه بیبي په عدالت کې د بې بنیاده تورونو د لارې د بدنامولو کیس کې د نقصاناتو اصلي لپاره د 500 میلیونو روپو مقدمه کړې ده. عدالت ته د حاضرېدو په اړه د قانوني چارو کارپو شخاور وایي چې د عدالت په نظر کې وزیر اعظم او عام تن برابر وي. د په وینا چې وکیل هم عدالت ته وړاندې کېدی شي، خو که عدالت د گواهی لپاره یو تن غواړي نو هغه پابند دی چې خپل به حاضرېږي. د زیاته وی
دا چې کوم ډیفینیشن کیس دي د کې جرمانه سزا هم کېدای شي او د کیپ سزا هم کېدای شي. دې باندې چې کوم مدعي دی هغه دا څه متولي چې دا چې کوم زما باندې الزام یا تهمت چار لګولې دی هغه کې حقیقت نشته دی، هغه ثبوت کوی نه شي. او دا خبره که دا کوم د کې پټیشنر دی هغه که دا ثابت کړي دی کې سزا هم ملاوېدای شي، هغه جرمانه هم کېدای شي او د ده کیټ سزا هم کېدای شي.
خبریالو د سیاسي چارو کارپو شمیم شاهد وای ښکاري داسي چې پاکستان تحریک انصاف به راتلونکي څو ورځو کې د دې کیس په اړه مشاورت کوي.
پرایم منسټر خلاف د وړوکي عدالت اشتهار چاپ کولو دا خو د هغه کریډیبلټي بالکل دغه کوي، خو دا چې عدالت عدالتي پکار داره چې عمران خان که پخپړنی شي راتلی هغه پرایم منیسټر دی هغه ته استثناء حاصله ده خو پکار داره چې هغه وکیل راولیږي هغه یو نمائنده راولیږي او هغه دلته کې خپله خبره صفا کړي.
واضح دی چې تیر کال پخوانی د صوبایي اسمبلۍ غړي فوزیه بیبي سره د نورو صوبایي اسمبلۍ غړو د پېښور په پریس کلب کې د قرآن نیولو په وخت د ووټ خرڅولو یا د هاست ټریډینګ تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې کمی احتسابیانو د پلټنې وکړي او څوک چې ککړ دي د هغې پر ضد د کاروایي وکړی شي. د پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي معراج همایو خان پر ضد هم د هاست ټریډینګ تورونه وو کوم چې دوی هم رد کړي وو.
د دې رپورت سره د روانې غړي نیمایي ته رسیدلی یو. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې زاورو.
د سعودي عرب د وزیرانو یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د لوړ پوړو چارواکو د پلاوی ول له پاکستانی چارواکو سره د دوړخیز اړیکو اقتصادي تجارتي همکاري په زیاتولو خبرې وکړي. بل خبرونه هم اسلام آباد ته د سعودي عرب د تکنیکی شعبې یو پلاوی په سفر وو. د قبایلي سلو د وکیلانو اتحادیې غوښتنه کړې ده چې د کورنۍ شخړو هوارولو لپاره د عدالتونو جوړولو سره د قبایلي سلو ته سرتره عدالتي نظام غځول شي. د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدي ویلي دي چې حکومت د عدالتي نظام په غځولو کې له ځنډه کار اخلي خو حکومت وایي دا کار به سر کوي. د کورمینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري ویلي هیله ده چې ډېر ژر به د پړه چنار کډوالو واپس کې عمل بیرته پیل شي. نوموړي د خبره لاغر وروسته پرین مشال ریډیو ته وکړه چې د پړه چنار کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرند کنټرول کرخه بلې لوري نه هندي ځواکونه دغه په هلیکاپټر ډزې کړې دي. هند وایي چې د هلیکاپټر د ای فضايي حدونو خلاف ورزي کړې وه خو فاروق حیدر دا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي که پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي نو باید د ترهګرۍ ضد مبارزې او د ستونزو ثبات په هڅو کې خپل همکاري ثابته کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خالي پاروس د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویلي ول چې هیواد یې د افغان جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی. د ایران په څلورو صوبو کې د زهریلا شرابو څښلو له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. د بیړنیو چارو د کمیټې بیان مشتبه خلیدي پرون وویل چې په وروستیو څلورو کې د زهریلا شرابو څښلو وروسته په ټول ایران کې 302 تنه اسپیتالونو ته وړل شوي دي. او د ایران سرکاري میډیا بیا وایي چې په شام کې د اغ وسلوالو ضد ګڼې بلاستیک میزایل وشتي چې تهران یې په پوځي پریډ د برید لپاره تورنوي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. د ځینو اداریو مهم ټکي مراغون کړي دي. راځئ چې په ګډه واورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې لیکي په چترال کې د اتوار په ورځ سحر وسلوالو د ماشومانو پرایمري اسکول په ریموټ کنټرول بم په نخښه کړی او له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې دا چاودیدونکي مواد کارول شوي او دا د هغې یوه لړۍ ده. او د روان کال د اګست په لومړیو کې هم د ګلګت بلتستان د امیر ضلع کې وسلوالو 12 اسکولونه په نخښه کړي وو. اداریه وایي له دې په ډاګه شوه چې مذهبي سخت دریځو یو وار بیا په پاکستان کې د تعلیمی ادارو پر ضد په شمالی سیمو کې له تشدد ډک کمپاین پیل کړو چې د فکر وړ خبره ده. اداري اخر کې وایي که څه هم بدلون به رو پر رو راځي خو باید چې اسلام آباد او کابل د خراتلونکو لپاره مخ په وړاندې راشي او دې لړکې ګټور ګامونه پورته کړي. ځکه اسینه چې د کال 2014 د پېښور ارمی پبلک اسکول پرنګ د یوې بلې پېښې سره مخ شو. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې وایي د سټیټ بینک مانیټری پالیسۍ بورډ د 2 میاشتو لپاره د سود شرح د 1.5% نه 8.5% ته ورسوله. بل پلو ایم ایف هم د پاکستان اقتصادي حالات سم نه دي ګرځولي. اداریه وایي بهشکه چې د نوي حکومت د راتګ سره د ملک سیاسي استحکام راغلی دی خو بل پلو په ولس کې دا تاثر مخې ته راغلی چې په ضمني بجټ کې ولس ته هیڅ اساني نه دي ورکړل شوي او د ګیس او بجلی په ګډون یې تاسو سیزونه ګران کړي چې له قبل یولس له سخت ستونزو سره مخ شوي. د دې ترڅنګ نوای وخت ورسپاره هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د پاکستان په دوره راغلي د ایم ایف ډلې د دې ملک د اقتصاد داسې تصویر وړاندې کړو لکه چې د ګیس او بجلی په نرخونو کې د اضافي او د ځینې ادارو په نشکاری کولو باندې فشار اچوي. ادارې وایي د پاکستان د اقتصاد سمول ایم ایف ته د ګرانې د یو لار په نظر راځي خو د دې پر ضد به ولس له کورونو بهر راوځي او دا فیصله به په هیڅ جوړ منظور نه کړي. در یه مخکې لیکي اوس چې حکومت د تیلو نرخونه د یوې میاشتې لپاره په ځای د ساتلو فیصله وکړه، نو دا یو ډېر ښه ګام دی. باید چې د اقتصاد ماهرین د نورو معاشي مسلو د حل لپاره داسې لارې ولټوي چې ولس له ګرانې خلاص شي او حکومت ته د ایم ایف د فشار نه د راوتلو لپاره هم لار پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ساؤت چائنا مارننگ پوسټ ورځپاڼې د پاکستان اقتصادي بحران او همداراز د هیواد د درآمداتو برآمداتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا د سټیټسمین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په پاکستان له ترهګرو سره د تورونو د ملاتړ تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له نساج ملورو.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان یو وار بیا له اقتصادي بحران سره مخ دی او کېدای شي چې د مالیاتي فنډز نړیوالې ادارې څخه د نورو مرستو لپاره خواست وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې اقتصادي بحران تور پر چین او د دې هېواد د یوې کړۍ یوې لارې پر منصوبه پوری کیږي، خو د دې رښتینی وجوهات کمزورې اقتصادي پالیسي جوړونکي دي. ورځپاڼه لیکي په تېر مالي کال کې د پاکستان اقتصاد 15.5% لوړ شوی و خو غیر متوازنه و. په تېرو 5 کلونو کې په پاکستان کې د برآمداتو کمیدو سره سره د تیلو مشینونو درآمدات تر یو سهدا زیات شوي وو. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د بهرنیو کرنسیو ذخیره هم د 2018 کال اګست راهیسې ټیټه شوې ده. انرژي د پاکستان یوازینی لوی درآمد دی او په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی او انرژي تګلارې زیاتې پر درآمد شوو تیلو تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د بایو او قدرتي ګیسونو په ګډون کورني تیلو کارولو په برخه کې بدلون ته اړتیا لري. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسټ لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د کامیابۍ لپاره د پاکستان اقتصاد سمولو ته ضرورت دی. بلخوا هندي ورځپاڼه دی سټیټسمین لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ ختمولو لپاره د هڅو ژمنه کړې دي. هند دریځ لري چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د تشدد ذمه وار دي. ورځپاڼه لیکي د هند چارواکي تور پورې کوي چې د وسلوالو ډلو ته په پاکستان کې محفوظ ځایونه ورکول کیږي چې دا شان په افغانستان کې د تشدد فعالیتونه وکړي. خو ورځپاڼه پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا په افغانستان کې د تشدد لپاره یوازې طالبان او ترهګري ډلې سیمه واره ګرځول کېدای شي او کنه. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتي مهم پر مهال د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان جګړې په اړه له خبرو څرګندېده چې په افغانستان کې زیاتره پښتانه طالبان د بهرنیو هیوادونو ضد جګړه کوي. په عین وخت کې نوموړي په سیمه کې د امریکا راتراګرۍ ضد پر پالیسۍ هم تنقید کړی و. ورځپاڼه لیکي د وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د پاکستان ضد په غیر معمولي توګه څرګند بیانونه ورکړي دي. نوموړي پر پاکستانی مشرانو تور پورې کړی چې د 2001 کال راهیسې د 3 ارب ډالرو په بدل کې یوازې له دروغو او دوکې کار اغستې او امریکا له ایس نه دي کړي او پاکستان هغو وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکړي چې امریکا یې په افغانستان کې پر ضد جنګیږي. ورځپاڼه لیکي په 1300 کلونو کې د طالبانو په اړه د عمران خان په دریځ کې بدلون راغلی دی او لاغه اوس هم دا څرګندېږي چې د پوست پلوي دی. ورځپاڼه لیکي که طالبانو پاکستان پرېښود او د افغانستان په سیاست کې د شاملېدو هڅې یې پیل کړې، نو څرګندېږي چې وزیر اعظم عمران خان به د دې ډلې سره همدردي ولري او یا به لږ ردي عمل وښيي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف وای چې په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. ښاغلی بردی محمدوف پروند ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې دا مسله یاد کړه. هغه ویل هیواد یې یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ریپورت لري.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غیلی بردی محمدوف وی له تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. خغلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلی ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي. ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي ښودل دي چې هدف یې په سوله ییزه ډیپلوماتیک لار د کړکېچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي. خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولو سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمهیزې اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بیوسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلي دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نه لیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمهیزو اقتصادي غونډو جوړول، هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د عراق په کوردستان کې نن د دغه خود مختار سیمه د پارلیمان لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات یو کال وروسته له هغه کیږي چې له عراق څخه د دې سیمه د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم په نتیجه کې هڅه د بغداد او یو شمیر نورو اړخونو له خوا ناکام شوې ده. په دې حقله تفصیل نوریاس نوری درکوي.
د عراق د کوردستان د سیمهیز یو سلو یولس کسیز پارلمان لپاره نن په کوردمیشتو درې ولایتونو کې انتخابات پیل شوي دي. شاوخوا درې میلیونه سل زره کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر ښودل شوي چې د نهه ویشتو ګوندونو شپږ سوه درې اویا کاندیدانو ته به رایې ورکوي. د عراق د پارلمان لپاره دغه انتخابات یو کال وروسته له هغې ترسره کیږي چې له عراق څخه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د هڅو له ناکامه کېدو وروسته په سیمه کې اقتصادي او سیاسي ستونزې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې واک له څو لسیزو راهیسې په دوو د مسعود بارزانی او جلال طالبانی پر کورنیو پورې محدود پاتې شوی دی. خو په دې وروستیو کې د کوردستان پر واکمن رژیم انتقادونه زیات شوي دي. پنځه شپېته کلنه حلیمه احمد چې د ایربیل اوسیدونکي د وایي نه پوهیږي چا ته رایه ورکړي، خو کورنۍ تل د کوردستان د خلق ډیموکراتیک ګوند کې دی پی ته چې له مشرتابه یې د مسعود بارزانی تر لرې کېدو وروسته اوس نوشیروان بارزانی مشر دی رایه ورکړی دی. هغه وایي زوی به ورته ووایي چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. د کوردستان د وطن پالو د اتحاد په منځ کې اختلافات ښایي د دې سبب شي چې د کوردستان د خلق ډیموکراتیک ګوند به په واکمن دو ګوندیز ائتلاف کې برلاسی وي. د انتخاباتو او د ریفرندم خپلواک کمیسیون وویل چې د ورځې تر نیمایي پورې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې د شپاړسو دریشو ترمنځ خپلې رایې کارولې دي. په وروستیو انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو د شمیر د کمیدو یو علت دا دی چې د تیلو د تولید دغه بډایه سیمه له یوه پټه په درېدلې سیاسي وضعیت سره مخامخ شوې. د عامه سکتورونو کارکوونکو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوې او د فساد له امله هم د خلکو اعتماد پر سیاست زیانمن شوی دی. د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د 2018 کال د سپتمبر ټول پښتنه یا ریفرندوم چې په نتیجه کې په سلو کې شاوخوا درې نوي ګډونوالو له عراق څخه د دې سیمې جلا کېدو ته رایه ورکړې وې، د بغداد د مرکزي حکومت د فشارونو او هم د ترکیه او ایران د ګواښونو له امله عملي بڼه خپله نه کړه. که څه هم له هغې رئیس د بغداد له مرکزي حکومت سره د ایربیل د رژیم اړیکې بیرته ښه شوي، خو د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او دغه راز د اقتصادي خودمختاري له پلوه زیات تاوان ورکړی دی. ترکیه او ایران د عراق د کوردستان له خپلواکۍ سره مخالفت د دې لپاره کړی چې پر سوریه سربیره په دواړو دغو هیوادونو کې کوردان اوسي او ورسره دا ویره وه چې ښایي دوی هم د عراق په څیر له ورته سرنوشت سره مخامخ شي. تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د هلو ځلو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسنیو ته وویل واشنگټن له وسلوالو طالبانو سره بغیر له شرطونو خبرو اترو ته تیار دی. په دې هکله نور حال درته حدیث پردیس درکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوی دریځ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره په مشورې کیږي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریع کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې وسلوالو طالبان هم مزر تر جره په خپل آمادگی همغه څه چې حکومت اعلان کړی ده هغه هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل منګو تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره ومومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی خو باید عملی شي.
دا په دې معنا ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومیا سمخ کړی و چې مونږ طالبانو سره غواړو چې بغیر بدون قید او شرط افغاني طالبانو سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبرو په تاکید سره او د دې څنګه په حمایت سره زلمی خلیلزاد خبره کړې. امیدوار ده چې دغه موضوع عملی بڼه پیدا کړي، بالاخره طالبان افغان او دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څومو د وړاندې د طالبانو د یو پلاوي امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوې.
فارن پالیسی کې لیکوال ډیوډ اسفنسن لیکي د افغانستان او عراق جنگونو ته وکتل شي نو د بنجامین فرانکلن په خبره جنگ کله هم ښه نشي کېده. جنگونه او جګړې په کلونو او پیړیو د خلکو ژوند متاثر کوي، د بیا رغونې په کارونو کلونه لګي. لیکوال وایي داسې د افغانستان جنگ هم دی او په کار ده چې اوس په دې کې په خبرو او مذاکراتو زیاته توجه وشي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدرو.
په فارن پالیسی مجله کې ډیوډ سوینسن لیکي د افغانستان جنگ ولس کاله وشول. په ځینو وختونو کې د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل واک په دوران کې دا اول چې په افغانستان کې جنگ په ختمېدو دی، خو داسې نه ده. په دغه هیواد کې په تیرو ولس کالو کې کله هم جنگ نه دی ختم شوی، او کله چې په عراق کې جنگ پیل شو نو بیا په امریکا کې زیاته توجه د عراق جنگ ته ورکړل شو او د میډیایي ادارو خبریالانو زیات پام عراق ته واوښت. په افغانستان کې جنگ یوې عامې خبرتا اټیټ شو. د خلکو وجنی او د نامنۍ د پیښو خبرونه به بیا دومره لوی خبر نه وو. دا پښتنه چې ولې په دغه هیواد کې جنگ پایته ونه رسید، ټولې خواوې د ځوابولو نه ډډه کوي. لیکوال ډیوډ سوینسن وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا د امریکا اوږد جنگ دی، نو داسې نه ده. که د عراق حالاتو ته وکتل شي نو دا ویل بیا ناسمه ده چې ګنې د افغانستان جنگ چې امریکا په کې ښکېله ده یو تر ټولو اوږد جنگ دی. مجله لیکي امریکا د نه هم په ځینو نورو جګړو کې له اوږدې مودې راهیسې ښکېله ده. لیکوال وایي که څومره هم پر دې خبرې وشي چې په عراق او یا افغانستان کې جنگ څه ګټې وکړي، نو باید دې خبرې ته وکتل شي چې جنگ کله هم ګټه نشي ورکولی، که هغه په عراق کې وو او که په افغانستان کې. لیکوال دا هم وایي د 2000 لومړي کال له مخکې هم د بی بی سي د یو خبر له مخې امریکایي چارواکو ته ویل شوي وو چې کېدای شي القاعده په امریکا د ترهګرو حملو پلان جوړ کړي، او چې کله امریکا په دغه کال په افغانستان افغانستان کې حمله وکړه نو طالبانو د خبرو وړاندیز کړی و، خو امریکا هغه وخت دغه خبره ونه منله. مجلل کې د جنگونو د پیل لپاره تل چې کوم جوازونه جوړ کړل شوي دي هغه وروستو ناسم ګرځېدلې دي او باید د جنگ پر ځای په لومړي ځل کې د خبرو پیل شوی وي. لیکوال ډیوډ سوانسن وایي باید د افغانستان او د عراق په جنگ کې د برتانیې د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د پخوانی امریکایي ولسمشر جارج بوش کردار او رول ته زیاته کتنه وشي، خو د افغانستان په جګړه کې د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما رول هم زیات مهم دی، ځکه چې د هغه د واک په دور کې دغه جنگ لا زیات شو. ډیوډ سوانسن زیاتوي د افغانستان په جنگ کې چې څومره پیسې ولګېدې په دغه د یو یا د ډیرو هیوادونو د ولسونو پرمختګ کېدی شو. دغه د بشري حقونو د خوندي ساتلو او د پرمختګ په کارونو کې هم مصرف کېدی شوی، خو پر ځای په جنگ ولګېدې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري.
پرون ناوخته د افغانستان خوست ولایت د مرکز ولسوالۍ د یو دیرش سکولونو د اساسي ترمیم کارونه شروع شو. د خوست د پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د پیلېدو په ځای کې وویل په چې د دې سکولونو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې وې او د بادو باران پر مهال زده کوونکي یې له ګواښ سره مخامخ وو. چارواکو هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندویه ادارې به د نورو سکولونو بیا جوړولو ته هم پاملرنه وکړي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل تفصیل درکوي.
خوست پوری پوهندوی کوم خان حبیبی مشال را روی تول چه پا ده پروژه که ده خوست ده مرکز ولسوالیو یاو دیرش خوانزیدی چه ده ترمیم چاری باید ده دریو میاشت پا مدکی سر تا ورسیگی. نموولی هیل سرگندکره چه پا ده سر با ده یاد و خوانزی استونزی سنازه را کمیشی. خود ترسنگ ده پوهنی لوزارت وغوختل چه پا خوست که ده خوانزی و ده سرپنا استونزو تا پاملرنه دیرکی.
د دغه مکاتب په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو د لپاره او د ګرالۍ شاګردانو د لپاره یو ښه چاپیریال ولرو، خو په کل کې د افغانستان شموله ستونزه ده. زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نغه کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپنا ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه که زمونږه لاسنیوي وکي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وای په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز ولسوالۍ کې وویشي. د ده په وینا چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتح او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزی لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یوه اساسي اړتیا وه په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نه شو ویلی، په دې اساس باندې دا پروژه به یوه حیاتي پروژه وي او وبه کولی شي چې د زده کوونکو ستونزو ته ځواب ووایي چې د باد او باران له امله درس نه شو ویلی.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د هغو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لوېدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښ یم چې د یو دیرشو مکاتبو د هغو د تنیراتو د چتو د لوېدو د خطرې سره چې موږ ګللي ماشومان ورسره مخامخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکي وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلېږي چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژه وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څرانڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
هم نشین تغور از زرا زرا ماتیگم هم نشین خپلو لاسو تا پسی قتلیگم هم نشین